شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غوايي یا ثور میاشتې پنځمه، د اپریل پنځه ویشتمه، د روژې مبارکې میاشتې څلور ویشتمه. خبري مجله په خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دوحه کې دی، د قطر د صدر اعظم له مرستیال او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره وکتل. په دې اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلي چې په دې غونډه کې د افغانستان د هوایي ډګرونو د قرارداد پر هغو ټوکو خبرې وسوې چې دواړه خواوې لا ورباندې سلاسوي نه دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د ستنېدو زمینه یې برابره کړې چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار پاتې دي. د سفارت په خبر پاڼې کې نن راغلي چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار افغانان د اپریل تر نهه ویشتمې د تذکرې په وسیله افغانستان ته سفر کولی سي. د ارمنستان او اذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه کمیسیون پر جوړېدو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د حدودو د ټاکلو لپاره به کار کوي. هدف د بیلتون غوښتونکي سیمې ناګورنو قرباخ پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولاړ سوي کړکېچ کمول دي. دواړو وزیرانو نن د دې کمیسیون د جوړېدو پر لارو چارو بحث وکړ. دواړو هیوادونو په 2020 میلادي کال کې د شپږو اونیو لپاره د ناګورنو قرباخ پر سر په خپلو کې جګړه کړې وه. روسیه یو ور بیا له کلابنسی به شار ماریوپول څخه د ملکیانو د وټولو لپاره د بشری دهلیز د پرانستلو ژمنه وکړه. د بدسل کې د چې د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن پرون کیف ته د سفر پر مهال له اوکراین سره د څه باندې 200 میلیون ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې اعلان وکړ. دا لومړی ور و چې د روسیې تر یرغل وروسته د امریکا کوم جګړې چارواکی اوکراین ته سفر کوي. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې روسیې له کله چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډیر لږ پرمختګونه کړي. دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی، له کله چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې ډیر لږ پرمختګونه کړي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنګي وړتیاوې یې اغیزمنې کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. او وسم د هوا حال.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
وسم په مکرې د کابل او څونورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراد په اساس پر اطلنټیک چلی رښت ساتنو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لور یې اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 12، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 12، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 14، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 13، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 22.
د دې ترڅنګ په دې خبري مجله کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای شئ. د ازادي راډیو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د روژې له پیله په بیلابیلو پیښو کې تر 315 زیات ملکیان وژل شوي. دا هم اوري چې خلک شکایت لري چې د طالبانو لخوا د تلاشي پر پوستو پر خلکو ډزې زیاتې شوي.
پر موږ غږ وشو چې ودرېږئ. کله چې موږ ودرېدو د شانه پر موږ ډزې وشو.
پاکستانی چارواکي وی تذکره لرونکي افغانان کولی سي د اپریل تر نهه ویشتمې خپل هیواد ته ستانسي. ګڼ کسان په دوړو لوریو کې راګیر پاتې دي.
ټول ګیر دي، مورم ګیر دي، ورورم ګیر دي، ټول ګیر دي، ورندارم ګیر دي، مغوا راځي تورخم پور دي، بیګش پی تیرې بیرته واپس جلال آباد ته ځي.
دا هم وری چې د نوي ټکنالوژي له کبله په پیشلمي کې د خلکو د ویښول دود تر پخوا زیات بدل شوی.
پس ما خو په قدیم کې په بوګو په ډول وخیدو، اوس موبایلان دی، دا ساتونه دی، زنګي په غو باندې وخیږو.
تر شپږ نیمو بجو په فرانسې کې د ولسمشري انتخابات هم تعقیبو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. لازادی رادیو سره د سبت سویو شمیرو او راپورونو لمخه د روژې میاشتې له پیله په افغانستان کې په بیلابیل پیښو کې له 315 زیات ملکیان وژل شوي او تر 288 زیات نور ټپیان شوي دي. د هغه شمیرې دي چې د روژې لومړۍ ورځې تر څلور ویشتمې پورې له هرې امنیتي پیښې وروسته ازادي راډیو ته د طالبانو حکومت او سیمه ییزو چارواکو تایید کړي دي. دغه پیښو په افغانستان کې دننه او بهر عکس العملونه هم پارولی دي. نور حال د پیروزی عزیزی پراپور کې
د خپل ځوان ورور د وزل کېدو کیسه کوي. د علي اصغر سروري ورور محمد حسین سروري 33 کلن و چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې په یو جومات کې په 14 کې وزل شو.
د جومات مخې ته یو وړه غرفه درلوده. د خلکو موبایلونه یې جوړول. له همغه کوچني کاروبار یې خپل کورنۍ ته حلال روزي ګټله. تل به په جماعت لمونځ کاوه. په هغه ورځ چې جومات ته ولاړ نورې موږ غږونه اورېده.
علي اصغر وایي محمد حسین یو 15 کلن زوی درلود او یو میاشت وروسته به په کور کې بل ماشوم هم پیدا شي چې له پلارنۍ مینې به بې برخې وي. تیر پنجشنبه د غوی میاشتې په لومړۍ نیټه په مزار شریف ښار کې د شیا وګړو په یو جومات کې د لمانځه پر مهال په 14 کې د محمد حسین په ګډون یو 13 تنه وزل شول او 9 نور ټپیان شول. د دې پیښې مسؤلیت داعش ډلې منلای دی. د دې پیښې په ګډون په روزه میاشت کې په بیلابیلو نورو پیښو کې هم ډېر شمېر ملکیان وزل شوي او ټپیان شوي دي. ازادي راډیو سره د سب څه یو شمېرو او راپورونو له مخې د روزي میاستې لومړۍ ورځ تر 40مه په افغانستان کې پر عامو خلکو چاودنو بریدونو بمباریو او مخامخ ډزو کې له 115 لږ زیات ملکیان وزل شوي او تر 288 زیات ټپیان شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې له هرې پیښې وروسته د طالبانو حکومت او د پیښو په سیمو کې رسمي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي او ازادي راډیو یې په اړه وخت په وخت راپورونه ورکړي دي. د یادونې وړ ده چې په دې شمېرو کې پر خوست او کونړ ولایتونو د پاکستان د پوځ له لوري په هوایي بمباریو کې هم تر 14 ملکیان وزل شوي او 21 نور ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دغه شان هغه پیښې هم پکې شاملې دي چې په خپله د طالبانو لخوا خلک پکې وزل شوي چې وروسته د دوی د چارواکو لخوا تیروتنه ګڼل شوي یا یې په اړه د څېړنو ویل شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ازادي راډیو د خبریالانو له فلم پاتې شمېر هم موجود وي شریک کړو. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان مرستندوی ادارې یونما د رسنیو برخې او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسولینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی دا تاییدوي چې په بیلابیلو پیښو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي وزل شوي او ټپیان شوي دي خو خلکو ته د دوی د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
ولسته د امنیت د ټینګېدو پوره اطمینان ورکو. موږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ کوښښ کوي او هڅه کوي تر څو د هیوادوالو امنیت وساتي.
طالبان وړاندې هم د خپل حکومت د پیل په ورځو کې په ټول افغانستان کې خلکو سره د امنیت د ټینګښت ژمنې کړې وې خو په دې وروستیو کې د تیر جمهوري نظام په شان پر عامه ځایونو بریدونه زیات شوي دي چې وروستۍ هغه په کابل، کندوز، مزار شریف، ننګرهار، خوست او کونړ ولایتونو کې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د رهبری غړی ماهر مومند د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د افغانستان اوسنی حاکم نظام د خلکو د فردي امنیت د ساتلو په برخه کې پاتې راغلی.
دغه اواخرو کې چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خلکو ژوند ته خطر پېښ شوی دی او خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، په دې معنی ده چې دغه حاکم نظام په دې کې کم راغلی دی.
د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د دغو خونړیو بریدونو په تړاو د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو او بیلابیلو نورو نړیوالو ادارو او چارواکو هم اندېښنې او غبرګونونه ښودلي دي.
په همدې حال کې ځینې افغانان شکایت لري چې د طالبانو لخوا د پوستو د تلاشۍ په وخت کې ډزې زیاتې سوي دي. دوی وایي چې د طالبانو ځواکونه له خلکو سره د چلند په اړه ډیر نه پوهیږي.
عادل هغه زلمی چې نور له کاره کورته ستون نه شو، هغه د شنبې په شپه 10 بجې د جلال آباد ښار په زیړنی پلکې په ډزو کې وژل شو. د نوموړي کورنۍ یو غړی صلاح الدین مخکې آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې عادل د تلاشۍ په پوسته کې د طالبانو په ډزو وژل شو. عادل په یو دکان کې شاګرد وو او د شپې کله چې د خپلې کورنۍ له دوو غړو سره کورته تلو دا پیښه رامنځته شوه او دوه ملګري یې هم ټپیان شول. د عادل مشر ورور میرویس په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
په دغه شپه کې کله چې مونږ د خپل کلی کوڅې ته داخلېدو کور سره په تماس کې شو چې دروازه خلاصه کړي. په دغه وخت کې کوم کوڅې نه چې مونږ وتلو د بل فرعي کوڅې نه پر مونږ غږ وشو چې ودرېږئ. کله چې مونږ ودرېدو د شانه پر مونږ ډزې وشو او په نتیجه کې ماشوم ورور عادل جان په شهادت ورسېدو.
د ننګرهار امنی قومندانۍ امنیت امر ظاهر مبارز ازادۍ راډیو ته ویل چې د وژل شوي کس د کورنۍ لخوا په سیمه کې امنیتي ځواکونه د یاد تن په وژنه تورن شوي خو سرتیری وایي چې ماشوم د وسلوالو غلو په ډزو وژل شوی. مبارز وایي چې د یادې پیښې په تورې 4 طالب سرتیری نیولي او د پیښې په اړه یې ترې څېړنې پیل کړي دي. عادل پنځم کس دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې د تلاشۍ په پوستو کې د ډزو پر مهال وژل کیږي. ځینې افغانان د طالبانو دا راز کړنې د اندېښنې وړ بولي.
په دې کې دغه حکومت پړ دی، ځکه چې دا یوه پېښه نه شوه کنه، په کونړ کې پېښه وشوله، دلته دوه درې وشولې، بس بیا څوک پوښتنه هم نه کوي. او دا خو داسې ده چې د طالبانو حکومت ته سرخوږی پیدا کړي، خلک ترې کرکه بیا کوي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل،
څېړنې کوو دا مشکل د څه له امله منځته راغلی ده، الک د چا له طرفه ویشتل سوی ده. هر څوک چې تېروتنه وکړي حتمي ده چې د غلطي سزا به ویني، هیڅوک به له قانونه لوی نه دي.
له ورته پیښو او د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د ورته چلند په غبرګون کې د خلکو د شکایتونو په ځواب کې د طالبانو حکومت ویاندویانو تل ویلي چې د دوی د ځواکونو د روزلو چارې روانې دي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت وای ټاکل سوې نږدې راتلونکي کې د دوی یو هیات تهران ته سفر وکړي. دغه هیات به هلته له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل، د ایرانیانو لخوا د افغانانو د بندي کېدو او ځین نورو مسایلو پر سر بحث وکړي. دا سفر داسې وخت کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي.
طالبان په نږدې راتلونکي کې ایران ته یو پلاوی لیږي. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د دې موضوع په څرګندولو سره وایي، یاد پلاوی د قضا ولوی څرنوالي څخه جوړ دی. هغه د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
هغه د اسلامي امارت لوی سنواري او قضایي مسولینو له طرف څخه یو پلاوی سالته په ایران هواد کې د افغان مهاجرونو کوم بنديان دي او زندانونو کې کښتا کسان دي، دا غوډ ستونزو د مسایلو په اړه باندې له ایران له هواد مسولینو سره خبرې وکړي او د غوی د استرداد مسایل دی بیرته او نور د غوی د مشکلاتو د حل په برخه کې ځینې مسایل مطرح کړي. انداسي او څو پلان کې
کڅ هم خاغلی کریمی د دې سفر په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي، خو لدی وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوی و چې د طالبان یو پلاوی تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د کډوالو د ستونزو او د غشاند دوړو ملکونو ترمنځ د حقابې پر سر درامست شوی ورستوي او ناندریو د بحث او حل په مخه سفر کوي. ایران میاشت وړاندې پر طالبان غږ کړی و چې له ایران سره د حقابې مسله ژر تر ژره حل کړي. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده په دې وروستیو کې یو ځل بیا په یوې خبري غونډه کې دې موضوع ته په ورته ډول اشاره سره ویلي و چې دا ستونزه به د خبرو له لارې حل شي او په دې اړه د افغانستان او ایران ترمنځ له پخوا کلونو راهیسې تړون موجود دی. د طالبانو د حکومت ویان انعام الله سمنګانی هم تسنیم خبري اجانس ته ویلي و چې دوی هغه تعهدات ته چې پخوا د حقابې په برخه کې له ایران سره لرل او لري ژمن دي. له دې ورهاخوا به یو شمېر ایراني رسنیو تهران ته د طالبانو د یو ډیپلوماټ د رسیدو خبر ورکړی. دغه رسنیو د یو سرچینې له قوله که څه هم د دغه ډیپلوماټ د تک کره نیټه نه ده پټاګه کړې، خو ویلي دي چې یاد ډیپلوماټ ښایي په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې پر مخ یوسي.
پاکستانی چارواکي وایي تذکره لرونکي افغانان کولی سي د اپریل میاشتې تر 29 خپل هیواد ته ستانه سي. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پر خپل ټویټر لیکلې ده. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې هغه ایسار افغانان چې یوازې تذکرې لري اوس هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپل ټویټر لیکلي چې د اپریل تر 29 یعنې را روانې جمعې پورې تذکره لرونکي افغانان د تورخم له لارې افغانستان ته پرېښودل کیږي. محمد صادق لیکلی په عادي توګه یوازې ناروغان د تذکرو په وسیله کولای شي پاکستان ته د اوښتو اجازه ولري، خو په تورخم کې ایثار او افغانانو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې پاکستانی چارواکي تذکره لرونکو افغانانو ته هم د ور اوښتو اجازه نه ورکوي.
حکومت زمنګ پښتنه دی وکي وروره دغه سي مشکل به تر کومه پورې ځکه دی کې بیمارانم دی او زنانم دا نارینم دی په دې کې وړه ماشومان دی او دواړو خونه تکلیف ده.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت هم په خپل فیسبوک په یو خبرتیا کې ویلي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې پاکستانی چارواکي کور سره ومنل چې تذکره لرونکو افغانانو ته د تاک اجازه ورکړي. سفارت ویلي په تورخم او د پاکستان په نورو سیمو کې ایثار افغانان د لدی فرصت په استفاده هیواد ته ستانه شي. د راپورونو په اساس پاکستان په دورشتو کې په بیلابیلو بندرونو تورخم، سپین بولداک او غلام خان کې محدودیتونه لګولي. تازه د غلام خان څخه د راپورونو له مخې له درې ورځو راهیسې ډالر تړل شوی چې له امله یې د سوداګرو مالونه دواړو خواو ته ډیره پاتې دي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو مشر عبدالله خان ازادي راډیو ته ویلي،
په ساوې ګاډي ویلوړ دي ته افغانستان طرفه د پاکستان طرفه د ترانزیت گاڑی د پروټ سبزی وغیرہ وغیرہ مت نه دا غشتنه دو چې د میش ګلم خان بارډر ترانزیت ته مهرباني دا وشي دا بارډر د بندیز نه.
پاکستان په دې ورستیو کې د خوست او کونړ په څو سیمو بمباری هم کړي او تر هغه ورسته په پولو باندې د افغانانو د اوختو راوختو جدي مخه نیولې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په نورستان کې چارواکي وایي چې په یوه ترافیکي پیښه کې اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا هم د موضوع تفصیل.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو غوښتل چې له نورستان څخه کونړ ته لاړ شي، خو د واما ولسوالۍ مربوطاتو کې نن سهار موټر له سړک ښویدلې دی.
متاسفانه دغه د کوردر نه چې واوړې دغه ګاډی ښکته خطا کړی دی، په هغې کې درې کسان په شهادت رسېدلي دي، پنځه کسان زخمیان دي، دوه کسان شدید زخمیان دي. وایي زور ولسوال د احمدشاه مولي چې به زور امنیه قومندان استخباراتو مدیر هم ورسره دی، اوس نوی تعین شوی دغه درې کسان په شهادت.
حق بیان وایي چې پیښه د سړک تنګوالي او کنډو کپروالي له امله رامنځته شوې ده. د هغه په خبره چې د نورستان ډېری سړکونه کنډو کپر او تنګ دي، چې اکثر وخت پکې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
د پکتیا د څمکني ولسوالۍ قومي مخورو، دیني عالمانو او ځوانانو نن په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به د دود سوي ولور اندازه راکموي. دوی وایي چې د ولور لوړې اندازې کورنۍ له بېلابېلو ستونزو سره مخامخې کړي او ځوانان یې د ولور د ګټلو لپاره کلونه کلونه په بهرنیو هیوادونو کې مسافري ته اړ ایستلي دي. د څمکني ولسوالۍ یو مدني فعال رحمت الله هیوادمل د دې مشورتي غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د څمکني ولسوالۍ د بېلابېلو قومونو قومی مخورو، مشرانو، علماء کرامو، متنفذینو د ولور په اړه په دغه غونډه کې خبرې وشوې. په یوه واس ټولو خلکو دغه غوښتنه د موجوده نظام څخه همدغه و چې څومره چې زر کېدلې شي په دغه موضوع باندې کار وشي، تر څو ځوانانو په دغه برخه کې له انحرافاتو څخه منع شوي وي او له هغې وروسته به په ډېر نږدې راتلونکي کې په دغه باندې عملي کار کېږي.
د مندخیل قومي مشر میرګول ویلی چې نظر داسي وو څو د شزي ولور 300000 افغانۍ وي، خو مشرانو د ولسوالۍ مسولانو ته ویل په 300000 افغانۍ نن سبا د واده لګښتونه نه پوره کیږي او په دې اړه پر پریکړه دی بیا کتنه وسی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د فرانسې ولسمشروي د خپلو خلکو د اتحاد لپاره به هڅه وکړي. ایمانویل مکرون تیره شپه د ولسمشري ټاکنو له ګټلو وروسته په خپله وینا کې دې ټکي ته اشاره وکړه. سپی ولستانګزای او په دې اړه نور تفصیل.
ایمانویل مکرون په تیرو شلو کلونو کې تر ژاک شیراک وروسته لومړنی ولسمشر شو چې د دویمې دورې لپاره د فرانسې جمهور رئیس ټاکل کیږي. هغه چې خپلې سیالې مارین لوپن ته ماته ورکړه، بېګا یې له ټولو فرانسویانو د مننې تر څنګ وویل د هغو خلکو اندېښنې هم ځوابوي چې مارین لوپن ته یې رایه ورکړې یا یې هیڅ رایه نه ده کارولې. مننه ګرانو ملګرو، ګرانو وطنوالو، دلته پاریس، فرانسې ګوټ ګوټ او بهر کې له ټولو مننه. زه پوهیږم چې زموږ ګرانو هیوادوالو ښي اړخ یې افراطي ته رایه ورکړي. د هغوی غوسه او خفګان چې بالاخره باید شوه هغوی بل چا ته رایه ورکړي هم باید ځواب شي. دا به زما او زما د شاوخوا کسانو مسؤلیت وي.
Et celle de ceux qui m'entourent.
Macron dajmana hamwar kle chira rawan pinze kala be de tiro pinzo kaluno tekrar newi balki de gora pinzo kaluno dawra bawi che pake ba khalko ta pa khidamato tamarkuz walari. Gano europai mashrano de Emmanuel Macron le bariya che de France o europai tolane tarmains de nigdi adiko palawai de har kala kade aw haqata de mubarakai paigham nawar kade di. De Germany sadr azam Olaf Scholz pe yo tweet ke Macron ta mubaraki war kade aw weli di khushala de che la haga sara kar ta dawam war kawi. De europai parliament mashre برتا متسولا د ماکرون بیا ځلی ټاکنه د سټایلو وړ بللی او ټینګار کړی چې یو پیاوړی اروپایي ټولنه یو پیاوړی فرانسې ته اړمنه ده. د فرانسې ګڼو مخالفو ګوندونو هم ماکرون ته رایه ورکړي څو د مارین لوپین د بریا مخه ونیسي. د کیڼ اړخي رادیکال ګوند مشر ژان لوک ملانشون ویلي مېرمن لوپین ماته وخوړه، فرانسې په ښکاره هغې ته د خپلې راتلونکي لور سپارلو ډډه وکړه او دا زموږ د خلکو د یووالي لپاره ډېر ښه خبر دی. ښي اړخي افراطي سیاستواله مارین لوپین تر ډېره له اروپایي ټولنې او ناټو سره د فرانسې د اړیکو د کمولو او په دننه فرانسه کې د هغې په خبره د پراخ بدلون په لټه کې وه. هغې په دې وروستیو کې د فرانسې په کلیو خارګوټو کې د غنو خلکو پام ور اړولې او څه باندې یو تل وخت فساد راي هم غټلې. لوپین که څه هم خپل ماته ومنله، خو ویل چې خپل سیاسي مبارزه ته به دوام ورکوي او په جون کې به چې د فرانسې پارلماني ټاکنې کیږي د ماکرون په وړاندې سیالۍ ته راووزي. اغلی لوپین په خپلو ټاکنیزو کمپاینو کې ویلي وو چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د ښځو لخوا د ټکریو په سر کول منع کړي، د حلالې غوښې قصابۍ بندې او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
له خبرونو ور اخوا
سلام. د خبرونه په دې برخه کې به په یو راپور کې واوري چې په کندوز ولایت کې لاهم ځینې ژرندې په اوبو چلیږي، خو له هغه مخکې نور مطالب لرو. د کونړ د علمي کادرونو د ټولنې لخوا د پوهنې ریاست سلو ښځینه قراردادي ښوونکو ته نغدې مرستې وسپارل شوې. د ټولنې د مرستې په کور دننه او بهر میشتو سوداګرو نه راټولې کړې وې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری د علمي کادرونو د ټولنې لغړو مننه وکړه چې بې معاشه خزینه خونکو سره یې مرسته وکړه.
موږ هغه مناسب وګڼلې، خپلندو ته ورکړل چې هغه موږ سره حافظ احمد استاذي کړی وه او ماشینونه نه واغستې. د ماشینونو علاوه د خپلې کرایګانې هم لګولې وې. د علمي کادرونو د ټولنې نه ډېره مننه کوم چې موږ سره دغه همکاري وکړل.
د یادې ټولنې غړي عبدالغفار اکبر د نورو مرستو دراجل بولو ترڅنګ وویل چې هر څوک دوی سره مرسته وکړي نو دوی به مستحقو کسانو ته ورسوي.
د غورونه بیا هم تشویق او مستاسې کې راکړي مرسته چې $15,000 وي. دا $15,000 ته په خپل باندې منی وي شل شل چې د تیر یو کال څخه ماشونه نرل یا په خپل زحمه منی کار کولو.
د نور خونکو په استازي توبې وي خونکي که څه هم لمرسته کوونکو مننه کوله، خو په دې هیله و چې بیرته ورته د خپل دندو په بدل کې د ماشونو ورکړه پیل شي.
خدای دې زمونږ خپل هواد ساس کې چې زمونږ خپل ماشاته وال شي او نور د خدای مونږ د مرستو نه خلاص کې. خو بیا هم ډیره مننه کوم چې زمونږ سره مرسته وشوله.
په کونړ کې د علمي کادرونو ټولنه په داسې حال کې سلو خزینه خونکو سره نغد مرسته کوي چې لا هم په ټول هیواد کې لشپګم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د خونځیو دروازې بندې دي. یا د ټولنه له تیرو څو کالو په کونړ کې یو شمیر خونکو سره د نغدي مرستو ورکړې ترڅنګ کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړوي چې په برکت ګڼو کسانو د خپلې خوښې پوهنتونونو او پونځیو ته لاره پیدا کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
یو وخت داسې و چې کلیوال خلک به د پېشلمي لپاره په ډولونو راویښېدل، خو دا دود اوس د ټکنالوژۍ د پرمختګ له کبله له منځه تللی دی. د ازادۍ راډیو په دې ځانګړي راپور کې به واورئ چې خلک اوس په کومو وسایلو د پېشلمي لپاره له خوبه راویښېږي.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو خوشیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک پېشلمي ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړیو نیولی دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل چې شاوخوا 55 کال عمر لري، دی وای عجب وخت و چې خلک به پېسلمي ته په ډولونو راویښېدل. نوموړی وای دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی، د ساعتونه دی، زنګي په هغه باندې وښېږو. دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایي، دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي، په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوتسي. وایي په د کلي کې د شاوخوا کې به یې ډول وګلی، چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
شمسدین هم تقریبا 6 کاله عمر لري. نوموړی وایي ډیری کورنیو به چرګان ساتلي وو، هغوی به خلک پېسلمي ته راویښول، خو تر څنګ یې د ډولونو وهلو دود زیات وو، خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شیانو پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حق الزامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
په خو خو خلک به کېدل خپل چرګان درلود، هغه به زنګونه کول یا به ډول وګړه. اوس خو موبایلان راغلي دي، ورو ساتونه دي، هغه به ټول بېږي. که دې مېرو مبات زیات شوی دی ورو، که زه ویښ نه سم انډیوال زنګ راته وږي، که ته ویښ نه سې هغه وږي. پسې مای دی
دا په داسې حال کې د چکله به هم د کورنیو میرمنو ډیرای وخت په اسلامي لپاره خواړه برابرول، نو ځوانانو به د اسلامي دغه ډول ته د کلی په منځ کې څاڼې اړولې، اتڼنه به یې ورته کول او ډیرای وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د اسلامي دغه ډول خوند به یو په څلور کړی و.
په کندوز کې لا هم ځینې ژرندې په اوبو ګرځي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د ماشیني ژرندو پرتله د همدې دودیزو ژرندو اوړه ښه خوند او کیفیت لري.
د ماشیني ژرندو پر راتګ او رواجدو سره که څه هم د اوبو ژرندې مخ په ورو کېدو دي، خو لا هم د کندوز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د ګوتو په شمیر د اوبو ژرندې چلیږي او خلک د وړو لپاره غنم وروړي. د اوبو دغه ژرنده د کندوز د اختاش ولسوالۍ د کابلیو په کلي کې موقعیت لري. کابو په لس متره ناوی کې اوبه بهیږي او ژرنده څرخي او دننه په ژرنده کې د وړو بوی او ګرد خپور دی. د دې ژرندې څښتن محمود الله اختاش چې ستومانه ښکاري او سرې په وړو سپېره دی، راته وویل چې دغه ژرنده له پلار او نیکه څخه ورته په میراث پاتې ده.
هره ورځ د شاوخوا سیمو څخه په سلګونه خلک د وړو کولو لپاره غنم راوړي. دا ژرنده ډېره پخوانۍ ده، عمر یې نوي کالو ته رسېږي. اوبه چې زیاتې وي په څلورویشت ساعتونو کې 300 منه غنم وړو کوي. د اوبو د ژرندې وړو سبوس لري، د انسان معدې ته ګټه لري، ځکه خلک لا هم د اوبو ژرندې ته غنم د وړو کولو لپاره راوړي.
په ورته مهال کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي کوم غنم چې د اوبو په ژرنده کې وړه شوی وي ډوډۍ خوږه وي او صحت ته هم ګټه رسوي. 35 کلن شاه زمان چې خپل غنم د وړه کولو لپاره ژرنده ته راوړي، ازادۍ راډیو ته وویل
اوبو ژرنده باندې وړه کوي نو ډوډۍ خوږه وي، مزه پکې خوند پکې ډېر زیات وي، په تنار پکې سکله پورې کې سسیږي نه، او د صحت لپاره هم ګټوري، ځکه د اوبو د ژرنده په وړو کې سبوس هم یو خلک وایي سبوس د انسان معدې لپاره د انسان د صحت لپاره یو څه ناڅه ښه دي. او د برقي اغمانی وړه کوي، کله نا کله داسې وړه سوځوي ماشین، نو هغه وړو کیفیت له منځه ځي.
د کندز یو بل اوسیدونکی ګلاب الدین وایي د اوبو په ژرنده کې غنم وړه کول اقتصادي تمامیږي، ځکه ماشیني ژرندې له لس منو غنمو دو منو وړه مزد اخلي او د اوبو ژرنده له لس منو غنمو یو منو وړه مزد اخلي.
د ژرندې چې دی په لس منه کې دوه منه اخلي او په برخي کې په لس منه کې یو منه اخلي. بل دا دی چې هغه ښه وړم کاږي، سبزدار دي او ډېر هر حساب ته ګټم رسي، او دا برخي چې دی بهتره نه دومره.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد یاسین وایي د اوبو ژرندو تاریخي او فرهنګي اړخ ته په کتو باید له ورکېدو یې مخنیوی وشي.
وطني اوړه د دغه اوبو ژرندې دا ډېر د انسان د صحت لپاره هم فایده ناک دي او د اقتصادي لحاظ نه هم ډېر ارزانه تمامیږي. دا د اوبو تولید ده، د وطن تولید ده، باید چې دې ته دې سره ډېره همکاري وشي، باید چې د دې توجه وشي او د دې نه استفاده وکړي خلک.
د اوبو ژرنده د غلو او دانو د وړو کولو ډېره پخوانۍ وسیله ده چې د اوبو په فشار چلیږي او د سون هیڅ ډول توکو ته اړتیا نه لري، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپریال نه ککړوي.
دا هم په پای کې ستاسو پیغامونه. زه احمد تکل خدای پمانی در سره کوم او تاسو د خپلو اوازونو اوریدو ته رابولم. ستاسو له پیغامونو
چې فضل محمد د کندهار خبرو کوم چې د افغانستان ټول پر چوکۍ هغه خلک اوس ناست دي چې هغه خاصه مسکینانو مرستې شروع لا ته آماده دي او درواغ وایي ملت خطه باسي او مسکینان وهل کېږي او دلته ډېرې ظلم زیاتې شروع دي، خبرې اله نیول کېږي، د هغو په باره کې شور نشته او په مسکینان لپاره لږ خدمت وسي. په دې کندهار کې ټول افغانستان د مسکینانو د لاسه لار نه لري.
مشاوري خبرې کومه د غزنی ولایت نه. تاسو ولې نه پوهېږئ؟ تاسو د پخوا په شانې کې یو څه بدل شوي، که چېرته بدل شوي نو بدلول خو داسې نه وي. تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ، اولکه نفر دلته کار کوو، دا اولکه نفر خو ټول کاپیر نه و، دوی خو بچیان لرل، په کور کې ناموسونه لرل، اوس هم واړه بچیان پوه شولي، فکر کوي بازارو ته راوتلي دي. آیا هغه تاسو خوندې نه دي؟ آیا هغه تاسو مندې نه دي؟ آیا هغه تاسو ناموسونه نه دي؟
بله بکنه ولایت نه خبر کوم طالبان چې کوم کار وکړي یعنی پوځي دیم او ټیک ټاک چې باندې پراخ غبرګونونه راخورول شوي دي حتی مظاهرې هم شوي دي دا طالبانو مشر ثابت دا خبره زه هم کوم او نور خلک هم سوي نو زه دا ورته وایم چې له دې اخیستار کړی دی بایک دا زه د سره ولاسي کړی همه سهار کار وکړو چې طالبان یې نه غواړي.